د سهار ته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړی او درسي ساعت خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو پایل دې سات په خبرونو کو د بخښنې نړیوال سازمان امنیتي انټرنیشنل افغانستان سره د نړیوال پیوستون د نخې په توګه تر 3,45,000 زیات لاسلیکونه راټول کړي دي. لاسلیکونکو په ګډه د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په خرابېدو دی، نو موږ باید په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په باب مخکېنی راپورونه رد کړي او په افغانستان کې دا وضعیت سم ښودلی دی. د ناروې د کډوالو شورا وایي برېټانیا باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره په برېټانیا کې د ناروې د کډوالو د شورا رئیس مارټین هټبرګ پرون جمله افغانستان سره د برېټانیا د 2023 کال د بشري مرستو د اغیزو په اړه د خپل واک کمیسیون د خپاره شوي راپور په اړه په یو بیان کې چې د دې شورا په ویبپاڼه کې خپور شوی کړی دی. دا راپور په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د برېټانیا د بشري مرستو د پام وړ او مثبت اغیزې په ګوته کوي. راپور همدارنګه د افغانستان له خلکو سره چې په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دي د برېټانیا پر دوامداره ژمنې ټینګار کوي او وایي چې له 3 میلیون زیات افغانان حیاتي مرستو ته اړتیا لري. خاغلی هالبرګ په دې بیان کې ویلي چې دوی په ځانګړې توګه په افغانستان کې د برېټانیا د حضور د زیاتولو لپاره چې په دې راپور کې غوښتنه شوې هرکلی کوي او زیاتوي د ډیپلوماتیک تعامل زیاتوالی به د مرستو د پروګرامونو د څارنې، د بشرپالنې د اصولي اقداماتو د ساتنې او د افغان میرمنو او نجونو په اړه د چارواکو د مسؤل بللو لپاره خورا مهم وي. د ناروې د کډوالو شورا چې له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی اوس په 12 ولایتونو کې مرستندویه چارې سرته رسوي. دې شورا ویلي چې له 2019 نه تر 2023 میلادي کال پورې د برېټانیا د بهرنۍ پراختیا او ګډو ګټو له دفتر څخه 3 میلیون پاونډ مرسته ترلاسه کړې ده. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF پرون جمعه وویل چې پاکستان د چارواکو په ټیټه کچه د نوي 1 میلیارد ډالرو پور د ترلاسه کولو موافقې ته رسیدلی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا د پاکستان وروستۍ هڅه ده چې د خپل اقتصاد د ملاتړ او د پورونو د پرې کولو لپاره دغې نړیوالې مالي ماسې ته د پور لپاره لاس غځوي. د روان میلادي کال په پیل کې IMF پاکستان ته د 3 میلیارد ډالرو پور وروستی قسط 1.1 میلیارد ډالر هم د هیواد ته ورکړ. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلو چې حکومت پلان لري چې د موجوده پور له بشپړ ترلاسه کولو وروسته له اقتصادي ثبات سره د مرستې لپاره د اوږدمهاله پور غوښتنه وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر هغو چې په غزه کې جګړه روانه وي د ناتو له پوځي متحدانو او اسرائیل سره به د روانو همکاریو طرحه تصویب نه کړي. اردوغان په واشنگټن کې د ناتو تر سرمشریزي وروسته پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي تر هغو چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې پایدار سوله ټینګ نه شي دا ډول همکاري به ونه مني. ترکیه له 1952 کال راهیسې د شمالي اتلانتیک د پوځي تړون یا ناتو غړی هیواد د اسرائیل غړیتوب نه لري، خو بیا هم د ناتو د شریک په توګه ورسره همکاري کوي. د روسي دفاع وزارت وایي چې د روسي دفاع وزیر اندري بیلوسوف او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون جمعه په یو ټلیفوني انتماس کې د کړکېچ د احتمالي زیاتوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وکړې. په جرمني کې د لری واټن ویشتونکو توغندیو د ځای په ځای کولو پریکړه چې کرملین په وړاندې خبرداري ورکړې کېدای شي د سړې جګړې په بڼه تقابل بیرته احیا کړي. د روسي دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او د احتمالي تاوتریخوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وشوې. د پینټاګون وایاندې سابرینا سنگ هم تایید کړې چې دا ټلیفوني تماس د موسکو په نوښ شوی خو نور جزئیات ورنه کړل. او د نایجیریا په مرکزی برخه کې د یو خونځي د ودانۍ د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي. دا پیښه پرون جمعه د نایجیریا د مرکزی ایالت پلاتو په جوس ښار کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا شاوخوا 130 کسان نږدې روغتونونو ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي. ډیری قربانیان زده کوونکي او کارکوونکي دي. چارواکو ویلي ښایي د مړو شمېر زیات شي ځکه شاوخوا 200 زده کوونکو د دې خونځي د ودانۍ په هغه برخه کې په ټولګیو کې په زده کړو بوخو چې هغه پرې راونه لیده. مزدی رادیو اوری. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو ټولنه وايي په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي تقریبا ټول خزینه قاضیان څارنوالان او مدافع وکیلان له دندو ګوښه کړی شوي دي. د دې ټولنې مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر 210 خزینه قاضیان له افغانستان وتلي او شاوخوا 40 په افغانستان کې پاتې دي. نور په دې رپورټ کې
په تیرو څکم دریو کلونو کې یو له هغو قشرونو چې ډېر ځپل سوی د افغانستان پخوانی ښځینه قاضیانې څارنوالانې او مدافع وکیلانې دي. د دغو ښځینه قاضیانو څارنوالانو او مدافع وکیلانو زیاته برخه له افغانستانه وتلې. هغه شمېر چې په افغانستان کې پاتې دي په سخت اقتصادي وضعیت او بیره کې ژوند تیروي. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستیالې نجلا راهل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې به شایي دا مهال شاوخوا 40 ښځینه قاضیانې پاتې وي.
تمام قضات زنه اینا منفک کرد
دونه که زینه قضیه میله کاره شلیدی پا دی مانا چه دوی پو حکومت که هیت که زینه قضیه ده کرد که اولو حق نداری سما ده قضیه دوستان و همکران و ده معلومات و لمخی 255 که زینه قضیه نوی چلی ده دلی تر 211 و پوری ده تخلیه پر محل وطلی او چلویخ یا 15 چلویخ نوری لپا افغانستان که پاتی دی سور سر ارتباط که امروی پا بد وزیعت که دی.
میرمن نجلا راهل وای هغه قاضیان چې په افغانستان کې پاتې دي په خپل کورونو کې د بندیانو په توګه شپې سبا کوي ځکه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره زندانونه مات او سلګونه مجرمین وتښتیدل. د هغې په وینا د ګڼو دغو مجرمانو دوسیې د ښځینه قاضیانو لخوا فیصله سوې وې. میرمن راهل د ښځینه څارنوالانو وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله ځکه زیاتو دغو ښځینه څارنوالانو د هغو ښځو دوسیې څېړلې وې چې په کور کې د نارینهوو له زور زیاتي سره مخامخې وې. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستیالې نجلا راهل وویل ښځینه مدافع وکیلانې اکثریت بیکاره سوي دي.
ما شما خبر دارین که تقریبا نزدیک به 2000 وکیل زن ما در افغانستان داشتیم که
بعد از پوهی گوت چه موږ نکته 2000 خزینه مدافع وکیلان درلودې چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته دوی هم د ټولنې د نورو برخو او ښځو په څیر له کارونو منه شوې. طالبانو لومړی کار دا وکړ چې د دوی کاري جوازونه یې تمدید نه کړل، محاکمو ته یې مخه ونیول شوه، د دوی دارالوکالهګانې وتړل شوې. په کابل کې مو له شپږ سوه تر اووه سوه پورې د خزینه مدافع وکیلانو دارالوکالهګانې درلودې. نو ورځ په هرات بلخ کې دارو وکالګانې وتړل شوې. د طالبانو د تلاشۍ له ډاره دوی زیات اسناد وسوځول او خپل دفترونه یې وتړل.
په افغانستان کې ښځینه قاضیانو څارنوالانو او مدافع وکیلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي سختې امنیتي او اقتصادي ستونزې لري او له افغانستانه د وتلو کومه لاره هم نه ده ورپاتې. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړې استازې رینا امیری د مارچ میاشتې پر 10مه د ښځینه قاضیانو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو د طالبانو فرمانونو ډیری ښځینه قاضیانې وزګاره کړي او هغه زیانمنونکي افغانان به ملاتړ کړي چې پر دوی متکی وو. یوې قاضي مرضیه بابکرخیل چې اوس په انګلستان کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو د نشتوالي له کبله ډېرې کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخې سوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو لسګونو زره زیانمنو او سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مالی مرستې د نه درلودلو خبر ورکوي. د سازمان د جولای په 11مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 600 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې اړمنو سره د بشري مرستو د پرې کولو او یا کمولو په اړه د مرستندویه سازمانونو د خبرداریو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تازه ویلي چې په دغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو له لسګونو زره قربانیانو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د وضعیت د ښه کولو او مرستې لپاره 600 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د دې سازمان په خبره نږدې 115,000 سیلاب ځپلي چې ډېری یې د بغلان، فاریاب، لغمان او غور ولایتونو څخه دي اوس له سیلابونو وروسته د دویمې میاشتې لپاره مرستې ترلاسه کوي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د پروګرامونو مسؤول ټیم اندرسون د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې اصلي موضوع دا ده چې څنګه کولای شو له کافي بودیجې پرته د روان کال پر اصلونکو میاشتو کې لاړمنو سره مرسته وکړو. هغه په یوه ویډیو کې چې د سازمان ازادي راډیو ته لیږلې، سیلاب ځپلو ته د مغزي بسکویټونو په ګډون د نورو لومړنیو موادو ویش ته په اشاره سره ویلي:
دو میاشتې وړاندې افغانستان کې شدید سیلابونه راغلل چې ورسره په سلګونه کسان مړه شول، په زرګونه کورونه ویجاړ شول. خلک نه یوازې د خپلو کورونو له لاسه ورکولو ته خفه وو، بلکې د څارویو او خپلو کروندو له لاسه ورکولو ته هم ډېر خفه دي. ډبلیو ایف پی په بیړني ډول له خوراکي موادو سره د مرستې ډګر ته ودانګل، خو دا اصلا بسنه نه کوي څو د خلکو وضعیت ښه کړي او خلک بیرته په پښو ودروي.
ډبلیو ایف پی دغه شان اندېښنه څرګنده کړې چې په راتلونکو میاشتو کې به په افغانستان کې د اقلیم بدلون لا زیات شي او ویلي دي چې دا د خوړو په خوندیتوب اغیز کولای شي. خو سیلاب ځپلي وایي لا هم ستونزو سره مخ دي او په خبره یې د نړیوالو مرستندویو ادارو له مرستې پرته به ورته سخت شي. دوی مني چې د ډبلیو ایچ او لخوا دوی ته مرستې لکه خواړه، خیمې او جامې رسیدلې دي. بغلان ولایت نه دوه کسانو چې یو یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او بل چې تورخان نومیږي، د ډبلیو ایف پی د مرستو له احتمالي درېدو او خپلو اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خلکو ته بعض خیمې ورکړې دي، بعضې ته خوراکي موادونه ورکړې دي، خو البته بعض رسېدلې دي، بعض ته نه دي رسېدلې. نو غربت دته زیاته، خلکو ته تاوان ډېر رسولې دي، هم جاني هم مالي، کورونه ورته خراب کړي دي. نو دې کورونه شته دی چې هېڅ شی نه دي ورته پاته، د یو سر یې ورنه وړي دي. نو هغه اوس هم په خیمو کې پراته دي او د بغلان ګرمۍ هم ډېره بده ګرمۍ ده.
موږ لپاره ډیره سخته ده، همدا اوس هم خلک د سوزن د لمر لاندې خپلې ورځې تیروي. د خلکو ماشومان ټول په میدان پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د قحطۍ د لومړنۍ خبرتیا سیستم شبکې په نوم یوې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله د روان کال تر سپتمبر پورې د قحطۍ د ګواښ خبرداری ورکړی. یا د شبکه چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې پورې اړوند ده، په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې اټکل کېږي د افغانستان په ځینو برخو کې د روان کال له اکتوبر څخه د 2015 کال تر جنوري پورې د قحطۍ اغیزې دوام ولري. دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې ویجاړوونکي سیلابونه راغلل چې سلګونه کسان یې مړه، زرګونه یې بې کوره کړل، زرګونه جریبه کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړه او دغه شان ګڼ شمېر څاروي یې له منځه ویوړل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
په غزه ترنګ کې مرستندوی کارکونکو له نړیدلو ودانیو د لسګونو کسانو مړې راېستلې. راپورونو له مخې د فلسطینیانو په تیرو څو ورځو کې د اسرائیل په حملو کې وژل شوي وو. په عین حال کې په غزه کې د اوربند ټینګېدو او له حماس ډلې د پاتې یرغمل شوو د خلاصون لپاره خبرې اترې روانې دي، خو داسې ښکاري چې په وړاندې ځینې خنډونه شته.
په غزه کې د مرستندویو بنسټونو کارکونکو پرون د لسګونو فلسطینیانو مړې له نړیدلو ودانیو وایستل. دا هغه کسان و چې تیره اونۍ د اسرائیل په حملو کې وژل شوي وو. دغه ودانۍ د غزې په تل الهوا او صنعا کې دي چې د اسرائیل ځواکونه د څو ورځو له بمباریو وروسته ورڅخه وتلي دي. د غزې د مدني دفاع د بنسټ مدیر محمود بسال ویلي چې تر اوسه د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 60 مړي موندل شوي دي. د هغه په وینا په ځینو کورونو کې د کورنۍ ټول غړي د حملو او بمباریو له کبله وژل شوي دي. بسل په دې باب خوشنی وښوده چې ځینې مړي د کوڅه ډبو سپیو لخوا تر یوه حده خوړل شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې نسي کولی د مړو د موندلو په باب کوم نظر ورکړي. د غزې ښار او د شمال د ځینو برخو ډیری اوسیدونکي د جګړې له پیله له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې شاوخوا 300 زره کسان شای لا هم د غزې په شمال کې پاتې وي. د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل د حماس ډلې د ناڅاپي حملې له کبله 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل شول. له هغه وروسته اسرائیل پر غزه تړانګي سخت حمله پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه څه باندې 8000 کسان چې اکثریت ملکیان دي د نه میاشتنۍ جګړې پر مهال وژل سوي دي، خو بې پرې سرچینو دغه شمېرې رد یا تایید کړي نه دي. لدلادې سره جوخت د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او اسرائیل مرکچیانو خپلو خبرو ته دوام ورکړی چې د حماس او اسرائیل ترمنځ کړکېچ کم او په غزه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سوو کسانو خلاصون ته لاره هواره کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې هیواد یې یو هیئت د مذاکرو لپاره لیږي، خو لا هم ځینې خنډونه شته. حماس ډله ټینګار کوي چې باید د دایمي اوربند موافقه وسي، خو نتنیاهو وایي چې له هیڅ داسې طرحې سره به موافقه ونه کړي او د حماس ډلې تر نابودۍ پورې به د اسرائیل پوځي عملیات دوام ومومي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
په دې باندې د انچونی خبرې هم نوې سي په کوم مرحله کې څنګه بلوغت مرحله ته رسیدم.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې ویلې یو شمیرنجونې د خپلې میاشتنۍ مریضې پاک له معلومات نه لري، لام دې وجه له ګڼو ستونزو سره مخ وي. انجونو ته د میاشتنۍ عادت پاک له د معلومات ورکولو په برخه کې د میندو مسؤلیت څه دی؟
په دوه مرحله کې باید خپل نوم ته ډیره توجه وکړو، خپل خورانو ته مثلا اول د دوه لحاظ چې باید دا وپویول شي چې د کومه مرحله ده، اول د حالت رسید دوام باید د سمرسته وشي، کور په کارونو کې اجازه ورنه کړل شي چې دا درانه کارونه وکړي، ډیر ځان ستړی کا په هغه حالت کې درد لري، فشار کته دی، باید اجازه ورکړي چې دا استراحت وکړي.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې د ځوانو انجونو میاشتنی عادت یو ډول د شرم خبره ګڼل کیږي. انجونو ته لامه کوچنیوالی څخه دا ذهنیت ورکول کیږي چې دا مسله د شرم وړ ده او باید پټه وساتل شي. له همدې امله خو ځینې هغه انجونې چې په دې دوره کې درد هم لري یا هم مریضي په نارمل ډول هره میاشت نه وي، چاته څه نه وایي، هر څه په پټه خوله زغمي. همدا وجه وي چې د وخت په تیریدلو سره په دې برخه کې سي ستونزې دومره زیاتې چې به ډاکټران هم درملنه نشي کولای. یو ځوان انجلی په دې اکله وایي:
نه مارزوس، وخت کې ما عادت مخور شدم، نو ساله بودم، برم بسیار سخت تمام شد، مادرم برم.
زمانم ارزو ده، کله چې د لومړی ځل لپاره میاشتنی مریض شوم نه کله نه وم، مور می مخکې معلومات نه ورا کړی، ډیر نارامه او خفه وم. زه په دې نه پوهیدم چې ولې داسې شوم. خوانځي ته نه تلم، څو ورځې لیک لوسخه پاتې شوم، درد می درلوده، ژړل می. هغه ورځې چې را یاد شي اوس هم خفه کیږم. وایم کاشکې ټولې کورنۍ خپلو لونو ته د میاشتنی مریضي په هکله معلومات ورکړي، انجونې وپوهوي چې کله مریضیږي، دوی به ځان ته ورخطا نه وي.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو وایي چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ځوان انجونې په دې اکل نه پوهیږي چې ولې میاشتنی عادت سره مخ کیږي.
موږ تاسو ټول د دغه مرحلې څخه تیر شوي، د پړاو څخه موږ تیر شوي، هغه درک احساس موږ لرو او زموږ په ټولنه کې دا ډیره مهمه موضوع ده چې هر فرد باید دغه درک او احساس ولري. یعنی انجلې په هر نامه باندې هغه کوم حق چې خدای جل جلاله ورکړي، البته د هر هغه حق څخه د محدود سوي ده. البته اکثره زموږ خوندې چې دغه د اطرافو غوډه په دې باندې خبرې لانی، هغه علم خوندې مې هغه په دې باندې د انچونې خبرې هم نه وې په کوم مرحله کې زه رسېږم څنګه به لغت مرحله ته رسېږم خو دوی یو رقم هغه برخورد یعنې په دغه جریان کې دوی خپل کړه وړه برخورد ډېر داسې جدي په رقم وي نه هم د هغه ښه سلوک وي نه هم مقابل داسې کوم ښه سلوک وي ورسره نه هم درک احساس وي چې لورې یا خورې د کوم مشکل سره ته مخ وي ولې داسې البته دا مقابل لورې سره هم دا ډېر ترټل کیږي ډېر داسې په هره خبره باندې ترټل په هره خبره باندې دې ته د ناهیلي احساس ورکول او یو زموږ په خبرو کې یو غلطه او هغه غیر منطقه خبره همدا ده چې اوس خدا د په لغت رسېږي اوس نو د بل د کورس ولا یعنی زړه نه ورته شکوي کله چې یو مور یا په اصطلاح مور پلار یا په کور کې کوم مشران چې دي چې هغه خپله یو رقم ځان ته ناهیلي پیدا کړی وي مایوس خبرې کوي البته هغه انجلۍ اوري هغه کوم کړنې کوم ناهیلي او کوم په اصطلاح داسې هغه د خبرو سره متاثره کیږي هغه خپل د ځان سره یو کرکه پیدا کوي نو زما خپل هم دا نظر دی د ټولو خویندو سره چې هغه خویندې چې فهمیده وي پووي په دا برخه یا په دا مسله کې کار کړي هغه ځایو ته سدوی زی یا په اصطلاح د یو آګاهۍ لپاره یا په اصطلاح په کوم ټولنه کې سدوی اوسېږي باید دغه آګاهۍ دوی خپله د پوهاوی دوی خپله شاوخوا د کوم کسان سي کورنۍ یا په ټولنه کې کوم خلک سره مخ کیږي البته د خویندې رفت آمد کوي کوروت دوی خپل د خبرو په طریق باندې باید دغه آګاهۍ ډېره کړي چې لور یا خور په اصطلاح دا هم د خدای لخوا یو تحفه ده زموږ دپاره چې په دا کور کې خدای تعالی موږ ته راکړې ده او په دا کور کې زموږ سره ژوند کوي البته که به لغت مرحلې ته رسېږي هغه باید درک احساس موږ ولرو هغه د هغې درک احساس په دا خاطر باندې چې هغه په دغه وخت کې موږ باید ناهیله خبرې ونه کړو هغه دې ته تشویق کړو چې په کوم طریقه باندې خپل ځان خوندي ساتلی سي په کوم طریقه باندې دا د درد او مشکل سره مخ کیږي البته دا ډېر د درد سره کړیږي اما د شرم دا چاته ویلې نه سي ډېر په تکلیف وي خو د شرم چاته ویلې نه سي زه داسې مشکل لرم حتی هغه ډاکټر ته لا د ولاړ سي هغه ډاکټر د بل ډېر ما داسې لیدلې دي ځین نور مریضي دوا ورته ورکه نه دغه د مشکل نه لري خو هغه د شرم هغه صحیح تشخیص نه سورته بیانول کله چې دا خپل خور مور یا کور کې هغه مشر ته دا نه سي ویلې چې زه ته داسې مشکل سره مخ یم نو هغه یو ډاکټر ته څنګه خپل جریان وایي
دا میرمن زیاتوی چې د کورنۍ د ټولو میرمنو په تیره د مور دا مسولیت دی چې خپل لور ته له میاشتنی عادت څخه مخکې دا وایي چې دا یو طبیعي مرحله ده ټولې ښځې تجربه کوي که چیرې درد لري نو دوی سره دې خبره شریکه کړي
لومړی خپل د کور سره خپل په خویندو او اولادو باندې باید موږ دغه ترحم ولرو چې دغه مرحلې ته خو البته موږ هم رسېدلي یو هر انجلۍ دا مرحلې ته رسېږي چې په کوم طریقه باندې دا خپل ځان وساتي په کوم طریقه باندې دا د یو دوا په ضرورت باندې دا وکولی سي دغه دوا استفاده کړي چې د درد ضد وي یا هم د میکروب ضد وي او په کوم طریقه باندې چې خپل ځان خوندي وساتي خپل وجود پاک وساتي یعنی دا مش خپل د کور یا خپل د ځان په خپل کور کې څه کله مش تطبیق کوم یا نو خپل د کور سره مش کولای سو هغه شاوخوا په خپل ټولنه کې هم دغه کوم خبرې سړي هغه یې سړي د خبرو کوو باید هغه لور ډېره دې ته تشویق سي چې هغه هیڅ کلم د شرم احساس ونه کړي د یو مایوسي احساس ونه کړي باید دې ته تشویق وکړي چې هغه خپل ژوند پر مخ یوسي هغه کوم د دې د علم هدف سیده یا هم د نورو کړو زده کړو هدف سیده باید هغه ته تشویق سي او په ځمن کې دا باید د کوم مرحلې سره سیده تیریږي البته د دوی له طریقه کولای سي چې زه هم د مرحلې سره تیر سوم باید تاسو هم خوندو دا ده البته اکثره د مکتبو کې به ما انجونی لیدلې سي کله به د انجونی د مرحلې ته رسیدل ډیر د فهمیده او په انجونی به وی چې دا غو د خو به داس یو نقصه ورته ورکول سو چې باید دغه طریقه استفاده سي داسې طریقې استفاده سي یعنی آگاهی و چې خورکی به هغه انجلی به د دې سه یو زده کړو سه تلاسه بکړه بیا به دغه د طریقه په خپل کور کې خپل په نور امزولانو کې دغه اگایي او د خپل د مثبت خبرې سبوي دا به سرخپرې سوله د دوی هغه کړه وړه د دوی نظافت د دوی کوم هلی سبوي ما به واضح ډول لیدل چې ډېر داسې با جرأت به وي او په ځمن کې البته دا د فامیل د خوا هم داسې وي او اکثره چې هغه بیچاره د فامیل د خوا ترټلې مایوسه سي وي هغه به د شرم به نه چاته جواب ورکولی سوای نه به چاته خبر ویلی سوای ډېر خپل د ژوند به نه هله وي دوی به مایوسه وي ډېر به شرمېدل نو هله دا زما خپل چې احساس له خوا د خبرونې ډېرې سي او په ځمن کې دا مهم نقاط د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی وي یا هم د نجونو په لغت مرحله د دغه خپرونې ډېرې زیاتې سي ځکه هر کور کې یو راډیو استفاده کیږي البته که تلویزیون نه وي هر کور کې یو راډیو استفاده کیږي چې ستاسې د طریقه دغه مثبت خبرې دوی کولی سي د یو ښه مشورې په نظر دوی استفاده ځین وکړي
د خځو د حقونو فعال عدالت بهرام نظامی وای چې د خبر ال خاص غیاو ډول دود ګرځیدلې و چې ځوان انجلی به د خپل میاشتنی عادت په وخت کې خپل سی ستونزې د شرم لواجی نه وای لاندې موري سره مې مرکه کړی هغه په پایل کې د خپل دوري کیسه کوي
کلچر ته چې سړی وګوري او فرهنګ ته سړی وګوري هلته ګوره انانات ډېر زورور دي او په کور کې هم جلکې جلکې ده هلک هلک دی او بیا وړکیتوب یې د یو ځواني یې ده طبعا هلته اوس هم ځینې مشکلات شته دي اما که راشو د موږ دورې ته یقینا ډېره قیته دوره وه او ډېره نابلد حالت وه ډېره سخته وه چې یو انجلکې دې په داسې یو حالت وپوهي چې زه اوس زه د چه شي سم مخامخ شوم وهم وه ترس وه ډار وه چې په ما باندې څه وشوه یعنی ډېر مشکلات موجود و اوسنی نسل هم نسل بیدار نسل دی او هم نړۍ تغییر کړی په یو وړه کور تبدیله شوې ده دلته انټرنیټ او سرچ کول او فوسفال کې ډېر دی تقریبا د میندو په کټ کې اوس لږ لږ پیساب څه چې ډېر ښه دي رهنمایی که اولادو تا مرسته ورسه که گی لور سا تلاش که چه لور پوکا
نظامی سه پا کلی و باندو که لکه چنگه چه لنور و امکانات و معلومات و نلری پاتی دی یا شمیر کورنه و سمنگو تا چه لرو چه دقا موضوعات انجونو تا نوائی او یاو داول اغا انجونو تا هم شرم کاری پا زینو سیمو که دسی لیدل سوی چه پا دقا دوره که خامخا خوی دینجلی بدلیگی تند خوی اسی بد خوی اسی دقا موضوع بانی خبر رتا وکی چون را بد تاثیر کولی سی
دا دوره دیر سخت دوره ده فشار که کتکی و دردونت که دیر وی و مظلوم درد لیری یا فشار تیچ دی خواره نیشی خواره لی او نور مشکلات رو سوید حال تا داکتر تا نوره لکی پیغلا وی چه او پیغلا دوست بکلی پی خبر شی چه والا داکتر تا بود ولی مریضی دا چوک بیزتی روی باره تا نور سی طول با اکلی که وازل وی چه دا خو مریض دا او آن دا چه دا با دا یو دیر ابتدایی خبر بوی او دا بزرورت لیری و تقوی دواتا دی و ماینا تو تا چه حتما کم خونه بوی او خواره زنه و خوره سی کنه زنه و خستری استومانه ده کور لور ورتویلی طول کاری پسر دیه زان تای ده خوره تا پام نیوی وجود ضعیفه کیه نو ده برخوردونه یقینا ده چو لحاظه ده تصدمه ورکیوی یو روانی لحاظه چه ده کورانه نیشی درکوله چه دا په څه حال کې ده دوام دا چې دانش ویلای چې زه په څه وضعیت کې یم زه په څه شي باندې گرفتاره یم د صحي لحاظ هم تاسو پی چې جامې پاک ساتل او هغه توجه ډېره زیاتې ځان ته دانش کړم نو دا برخورد چې چیرې د لور سره په کورنۍ کې یا د خور سره په کورنۍ کې کې فکر کوم چې دا بیا راتلونکي کې ډېر غټې صدمو سره مخامخ کې یو صدمه هم داده چې دا د سمونه ساتل شي یقینا په څومره زو گرفتاره کې هم د کوم کندي لحاظ هم د رواني لحاظ د ټولو نه تمخ باید د دې ته د تقوی دا واور توزی شي
یو موضوع بل ده چې په دغه دوره کې انجلۍ استراحت ته ضرورت لري لکه څنګه چې تاسو ویل خو بیا هم د افغانستان په یو شمېر کورنۍ او کې درانه کارونه هم په دغه وخت کې کوي نه مور ورته وایي چې البته ټول نه خو یو شمېر کورنۍ او کې هغه د کورنۍ مشرې مېرمنې هم نه ورته وایي چې مثلا درانده فرشونه مینځه مثلا درانه کارونه نور مکوم مثلا پولیو پټی ته مځه او درانه پیټی مپورته کوم پام دغه میاشتنی مریضي وخت دغه کارونه دوی کوي څومره دغه تجربه لرون کې خځې د دې مسولیت لري چې باید دغه کارونه یې منع کوي چې مکه ودا شي
یقینا د مسولیت عام و تام حوال د مور دی په کورنۍ کې خو هم دلته هغه کورنۍ ته زیر شو یو بل خبرم ده چې هلته دغه مثلا خاکی وي په کور کې یا مشران ته دو مور نه مشران نور میرمنې وي او د کشران خبر بکې وکړو یقینا مور دا جرات نه لري چې په کورنۍ کې مشران میرمنې وي دا لور ته ووایي چې ته استراحت وکوي څه پېښوي وي دي کله د خبرې دا به څه رقم مریضه وي دا څوک نه وي چې دا د میاشتې مریضې دا څه مشکل لري نو ته خو ښځه سبب د تا ته کور در غواړي کې دا نو څه خبره ده دا یوه عادي خبره ده او د جزئي خبره ده قطعا د استراحت خبر نه ورته کېږي ولو حتی په مرکزونو کې په ډېرو کورنیو کې وایي چې دا یوه عادي خبره ده او دا کوم مشکل نه دی دومره باید تاسو هغه ونه کړئ استراحت ونه کړئ دا نه ورته ویل کېږي چې څومره معلومات لرم د استراحت خبر قطعا نه ورته کېږي او دا چې باید دا ځان لومد نه کا دا باید رانش پیټی شان پورته نه کا په ډیر نادراتو کې دا تاسو خبره چې یو تعداد ډیر کمی کورنۍ دي چې دوه مسلې ته توجه کا هیڅ کوم اول خپل انجو کې نه غواړي چې څوک خبر شي ځکه چې په کورنۍ کې دا خبر عیب ده وخت چې په ډیری کورنۍ کې دا خبر عیب ده انجو کې پټي دروند کارم کا ځانم لمدې او د پراتون کې کې پسلو مشکلاتو سمخ او خ بیا ځکه چې مور پلار رو یا کورنۍ هغې ته لږ توجه وکړه دا به په راتلون کې کې مور وي یا په یو کور کې ګور وي اما زه تل لږ سالمن ګور وي اما مجرد چې د ودی یا د خرخیلو کراسي د دې سر په بالښت دی ټول مشکلات یې خوري ځکه چې د دې دو چند مشکل زیاتي د دو چند پرابلمونو سمخ کېږي چې ښځه باید ټول معلومات ولري هغه معلومات دا نه لري نو دا مشکلات یقینا شته دي خو ما مخکېم درته وی چې شاید که 50% او یا 50% ورته ویلی شو چې 50% شاید په دو عقله لږ سالم نظر ولري اما 50% نور عیب ګڼي داخل
بله مېرمن نظامي لکه څنګه تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې که یوه نجلۍ چېرته استراحت کوي د میاشتني مریضي وخت کې نو بیا خلک وایي دا خو دا څه مرض لري همدغسې ډاکټر ته د بیول په مسله کې کورنۍ نه غواړي چې ځوان انجلۍ ډاکټر ته بوځي بیا خو نسایي ولادي ډاکټر ته بیخي لري خبره ده وایي که دا څوک وویني څه به وایي چې ولې بوتله په دې باندې خبرې راته وکړي
یقینا چې دی ته عیب معلومي او نسایي ولادي ډاکټر ته خو په هیڅ صورت نه وړل کېږي پیغله نجلۍ په اطرافو کې ځکه ډېر غټ عیب دی دا نه وایي چې دا د دې ضرورت دی اما په اشد ضرورت دی چې ځینې وخت داسې یو حالت ورته پیښېږي چې په دې باندې زفر څي او د درد زیات درد نه داسې طاقت نه لري مجبور دی د ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه په دوه وخت کې دا خپل جامې پاکې ونساتي که دا ځان پاک ونساتي واضح خبره ده چې میکروب په وجود کې زیاتی د دې هغه د میاشتنۍ درد صد چنده زیاتی التهابات موجودي ډاکټر ته ضرورت کې باید ډاکټر ته بوتل شي اما دا هغه وخت دغه مشکلات حل کېدای شي چې موږ لرو پروتو سیمو ته لاسرسی ولیرو منفی د دوچې دی هم لاسرسی ډاکټر ته ولیري تلویزیون او رادیو ته ولیري د پیساب ډاکټرانو ته چې معلومات ورکی وي کلیو باندو ته وسی هلته د نږدې نه باید ډاکټران موجود وي یا هغه کسان موجود وي چې میرمن چې د میرمن سب دومره اکله باید خبرې وکړه نو دا مشکل دومره غټ مشکل دی چې دقیقتا نغاړي چې ډاکټر ته بوځي نو دا ام پوهاوی ته ضرورت لري په اوسنۍ شرایط کې باید وظیفه د مېرمنو ده چې باید دلته سړی ځان ورسي او اول پوښتنه ته وکړي چې تاسو څه رقم برخورد اول کامورې ته د خپل ځان څه رقم برخورد کړي ته د خپل پیغلې لور څه رقم برخورد کړي پیغلې د ځان څه رقم برخورد کړي دا نه تنها چې تنها د پیغلې مشکل دی د هغه مور چې هلته شپږو اولاد اته اولاد وړي یا یو اولاد وړي چې دونه صد چنده مشکلات لري دا ټول ام په هوای ته ضرورت لري چې هغه هم د رسنیو د طریقه او هم د نږدې نه باید ورشي ګروپونه وي سیار او د دوو مېرمنو سره باید مرسته وشي
انجونو ته او میندو ته یوه مشوره تاسو ولرئ چې په دغه دوره کې دوی کوم ټکي په نظر کې ونیسي که څه هم په خپرونه کې خبرې ورباندې وشولې خو بیا هم په نتیجه ګیري کې که تاسو یو څه خبرې دوی ته هم ولرئ
ډیره زیاته مننه. یقینا چې دا مسایل مهم مسایل دي، باید سړی اساسي ټکو ته بس پې ولري او بیرته بیا د مشورې په توګه زه د یوې مور په صفت چې خپله هم هغه د اولادونه لرم یم ټولو میندو ته خویندو ته دا توصیه ده چې په دو مرحله کې باید خپلو لونو ته ډېره توجه وکړو، خپلو خورانو ته مثلا خویندې دي ته واده شوي اما مجرد خویندې لري چې نوې پیغلې د غو ته باید ډېره توجه وشي. ما د هر لحاظه اول د دو لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده، اولې د حالت رسي، دوام باید د دې سره مرسته وشي او د کور په کارونو کې اجازه ورنه کړل شي چې دا درانه کارونه وکړه یا ډېر ځان ستړی کړه او یا دا په هغو حالت کې درد لري فشار کته دی باید اجازه ورکړه چې دا استراحت وکړه. نو که چیرې خپل خویندو او لونو ته جدي توجه ولیرو، هغه به یوه سالمه مور وي، هغه به یوه سالمه میرمن وي. نو په دو وخت کې د ټولو مسؤلیت دی، هم د میندو، هم د اناګانو، هم د کاکا د ښځو، هم د امرګانو، هم د خالګانو، دا د ټولو مسؤلیت دی چې باید پیغلو ته رهنمایی وکړه او د پیغلو سره مرسته وکړه په دو مسله کې. مرسته په دو مانا چې ډېرو درنو کارونو ته یې پرېنږدي، د جامو پیسه کې باید معلومات ورکړه چې دا خپلې جامې څه رقم وساتي او باید ځان څه رقم وساتي، نظافت پیسه کې باید ټول معلومات باید ورکړل شي چې څو دا په راتلونکي کې د مشکلات سره مخ نه شي. د ما هم توصیه درنو خویندو میندو ته ده چې په دو مرحله کې لطفا متوجه ځانونو ته اوسئ چې نن سبا په نړۍ کې زښت ډېر مرضونه دي او تاسو هم د مرضونو نوم اورېدلی دی، یا د رحیم د سرطان رحیم زښت زیات دی. هغه دلیل یو دلیل هم دغه دی چې سړی د ځانه صفام نه کوم، پاکي په نظر کې نه نیسي، ناپاکي په وجود کې زیاتي، یا ډېره کم خونه کېږي، تقوی دوا ورته نه رسي، خواړه سم نه ورته رسي. په دغه وخت کې په رنګارنګ مرضونو گرفتار کی سړی باید دی اول ځنه توجه وکړو. په ځن کې ډیره اشد ضرورت کورنۍ توجه ده دو نویو پیغلو ته.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
مننه د تاسو نام، انشاءالله اوسئ.
دا چې ځوان نجونې په کوم عمر کې میاشتنی عادت ته رسیږي، نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي
سنه واقع شدن عادت ماوار از 12 سالگی الی 15 سالگی.
د میاشتنی عادت عمر له 12 کلنۍ څخه پیل تر 15 کلنۍ پورې وي. خو ځینې نجونې په 8 کلنۍ کې هم مریضیږي. که چیرې نجلۍ له 15 کلنۍ څخه وروسته هم نه مریضیږي، بیا باید ډاکټرې ته ورشي او معلوم کړي چې په رحم کې کومه سي ستونزه مونږ لري. زه خپل داسې کسانو سره مخ شوم چې له واده وروسته ماینه خي چې میرمنې د نوې ځواني مرحله کې نسایي ستونزه درلودله، خو ډاکټرې ته نه ده پریښودل شوی. دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري. مثلا ډیری وخت دا ډول میرمنې حمل نشي اخیستلی. د ولادي او نسایي برخه یو بل ډاکټر مترا یوسفزی هم وایي چې د نجونو میاشتنی عادت مهمه مسله ده. که چیرې په دې وخت کې د هغوی صحي ستونزې حل نه شي، ډېر امکان لري چې په راتلونکي کې دا نجونې له مور کېدو څخه محروم شي.
ما بخواهیم در آینده فعال صحتمند به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سن دخترهای جوان خرسیم.
که چیرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې روغ رمټ ماشومان نړۍ ته راوړو، نو باید د خپلو لونو روغتیا ته د میاشتنی عادت پر وخت ډیر پام وکړو. موږ لیدلی چې ځینې نجونې د میاشتنی مریضي وخت کې ډیر درد لري، دومره چې بی حاله یې کړي، ملا، پښې، نس، دا ټول په درد وي، خو کورنۍ هغه روغتون ته نه ورولي. نسایي او ولادي ډاکټرې ته خو ځوانه نجلۍ بیخي نه ورپرېږدي. زما مشوره د یوې ډاکټرې په توګه ځوانو نجونو ته دا ده چې د میاشتنی مریضی وخت خپل نظافت ته ډیر پام وکړي، ځکه که داسې ونه کړي، ځینې مکروبونه چې په دې وخت کې رحم ته داخلیږي بیا ټول عمر ورسره وي. او له کورنیو څخه غواړم چې د میاشتنی عادت پر وخت که چیرې د دوی لونه درد لري، ډاکټرې ته دې ورولي. بې پروایي هم دا چې ځوان نجلۍ د خلکو د خبرو لپاره ډاکټرې ته نه ورولي، دا د خپل اولاد له ژوند سره لوبې دي.
د درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاره.
دنجونو په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لا ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته خرغلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او لا ازادي رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو کوونکې براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنس توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینی مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د هیواد او سیمې لپاره څه ګټه لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالیز د کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیاست. د اووم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سي. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټول وو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو. په دې برخه کې به خوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت پاړه وایي. دا به واورو چې د امریکا د لوی وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د خوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچو له نفوسو څخه د کیسمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 825 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینی لوی وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دې ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لوی وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لوی وچې کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبی امریکا کې د نفوس انډول معیاري په لور ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچه پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچه ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچه ژبه او دین. د افریقا د لویه وچه دین او ژبه. دین لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې عیسویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اتاق سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لویې وچې نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل او هغه د ډیر وخت لپاره خپل مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمیر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمیر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا و چې خونکي وویل په افریقا کې خلک په وسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي او ترڅنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو باندو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي. نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیې مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
مکړه د پښتو خبرونه مهال وېشته د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خو وخت
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمش سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
مسافر سوک مین وی او خوب ورک ویل ملکنا و مسافر او دنی مش بو سندر خوان کا مسافر سوک مین وی او خوب ورک ویل ملکنا و مسافر و مسافر مولا خپل وطن ترا ولا مینا و مسافر و مسافر مولا خپل وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر تے سلام کرے او دوی سر لیا او سڑاکڑی نا او مسافر پردے سن مکرا پکلو مسافر تے سلام کرے او دوی سر لیا او سڑاکڑی نا او مسافر او مسافر مولا دپلا وطن ترا ولا مینا هو مسافر هو مسافر